سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند. و گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز یک شنبه در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل الرحمن را در این سفر همراهی می کنند. فضل الرحمن در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می رود تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل الرحمن در حال برای بهتر شدن روابط با افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه، تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. 3 بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول بیستاوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 17 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات بیستاوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات پنجاوره با امارات برنده شده بود. کوریای جنوبی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لویدرستیزان کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. 84 نفر در امارات متحده عربی به اتهام ارتباط با تروریسم محاکمه می شوند. این خبر را آژانس دولتی امارات متحده عربی وام گزارش داده است. و گزارش آژانس وام، لوی سارانوالی امارات متحده عربی دستور محاکمه این افراد را صادر کرده است. گزارش شده است که بسیاری از آنها عضو گروه اخوان المسلمین هستند، گروهی که آژانس دولتی وام سازمان تروریستی خوانده است. حکومت امارات متحده عربی در سال 2013 نیز 94 تن از فعالان، وکیلان، محصلان، معلمان و دیگر منتقدان حکومت را به اتهام داشتن عضویت در گروه ممنوع شده اخوان المسلمین محاکمه کرده بود. 69 نفر آنها به زندان محکوم شدند و بسیاریشان هنوز هم در زندان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه های حقوق بشر در آن زمان این اقدام را نکوهش کرده بودند.
احمد شیبری هم هرکلی موکوم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د ګاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خپرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تېر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر ګاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېږه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د یوې غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپې کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړي. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار راباندې لره نه به کار درباندې لرم، یعنې تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زوره وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب کړئ او خپل تبصره را سره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پکینګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجیانګ کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نو غواړي چې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې زه اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین دپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتله ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځایناستي د دې خلا پاته کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ ښه اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات
مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو، دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي. د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه دسیسه کتون کی وای په پاکستان
نو کاول د چین دغه تر شو څنګه چې ازمی سی ویلی نو ول د کی چې کوم په هاسو زمو خبرې شوې دا غو چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتی ستونزې ډېر په پام کې لري څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې د ایسترن ترکستان موومېنټ کومه خبره کیږي دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسنه بیا افغانستان ته واپس یو کی د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډیر پام کوي ساس خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر اوستلو کې کاپر او نور په هغه اوستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیل اوسدامې شوې دي خو به چې پاغي باندې منګه د سیمې پوهانو سره خبرې وکړ نه ویل چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغوه کړی شوی دي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري که پرسکا د امنیت وزه خی نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي دوی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغه ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډیر کم ورکړل شوی دی نو په پاکستان کې هم دغه سیپه خبره چې کله کیږي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپل ګټو ته ګوري تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپل ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومېنټ دی چې دغه مخه ونیول شي په دغه سیمه کې نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سکال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړې قراردادونه کړې دي خو لا هم هغه ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آی دې ته ملي شکل ورکړي او کړه
محمد صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان اشاره وکړه البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړې دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل ومه تیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي خو خیر که د چین نه اور هی خواته تاجکستان ته راشو از همي سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمې دورې څنګه روابط د طالبانو ارسو
د تاجکستان موقف ډیر وزيات واضح دی الته اغه د لیسه جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفت کوي اغه تیز ځای ورکړی دی احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی ورستیال مړی وي هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسي کېدلی دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي شاید دا بدلون ومومي مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% دوی خپل اړیکې دوستانه کړي هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته دا غیر خطر غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي
از همې سبا بخشي تاسو دې ته اشاره وکړه که چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کې نو په تاجکستان هم تاثیر کوي که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه هغه پولی چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد یې له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شو
زه فکر کوم د جبهه مقاومت سره ډیر نږدې روابط د تاجکستان د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي هغه او د تاجکستان خلق دی ډیر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکمی ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دي کوي. پاتې شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شي ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابینځ یو سرحدي جوائنټ بارډر پیټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي، د پولیسو ګزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابینځ شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهې مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې مومن صاحب، د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتلس او شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډیره حده کم شوي دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې، په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر ساق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخه کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډیر زیات و. خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی هېوادونو عمده دوه تشویشونه دي د افغانستان څخه. یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنګیږي، البته د پخوا ډېر کوي او ستومره نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی هېوادونو کې جنګیږي. دوم مشکل د مخدره موادو قاچاق دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي او دغسې لوړ. د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم سوی نه دی، لا هم شاید زیات سوی اوسېږي. دی کې شک نشته چې طالبان دا ادا کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا اداوې پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی یا همیشه قوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیم دي ځینې
اګزامسي که چیرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې دریل پټلۍ د افغانستان له لارې تر پاکستان وغځي چې او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب د اقتصادی پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده. دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا هم ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدارشه طالبانو سره ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو روان د خانه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه خاصلن بیا کم دغه نه لري خبر نه لري. او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالاتو کې پاتې شي او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده طالبانو د ګټه لپاره فکر کوم ډیر نه
مننه د ایران په برخه کې مخکې چې زمي سب تاسو نظر واخلم د شاغلي اتمر نظر په پلانډ را واخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلې.
د ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبني او مذهبي دي او ډیر پخوا وختونه ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډیر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اسامي صاحب له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې. لیکن بلې خواته طالبان نو باندې د کډوالو فشار داسې له ایران راشړي او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي همداسې به په 2023 کال کې هم تاوده وي؟
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبانو اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول. ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل او ملل متحد دغه نوی کړی شاید یو عمومي جنگ تللی وای. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک به حمله وسول هغه د ایرانیانو لاسو. نو تاریخچه ډېره خرابه ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د هغه سره اړیکې خرابې بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابین د افرادو تر مابین وه. هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي. یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري څو محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کړي بیا به مشکلات راته جوړ کړي هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او پنورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ځي. مانه اعظمي صاحب، لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلي دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي، ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډېر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول. مهم هېواد بل چې افغانستان تر ټولو ډېر اوټ سرحد ورسره لري چې دا پاتې نه شي، هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډېر کړکېچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض حمید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې و هغه خبریالې ته وویل چې هر څه به ټیک شي بېغام شا، دغه خبر یې مخته راله. نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه وه. نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت ستاسو یاد چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه وشلول د کابل له سکوت نه پس د پاکستان د هغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي برید وشو، هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو. دا په 13 کالو تر ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې، او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو، پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړی برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې، ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي، هلته کې چې کومې وسلوال ډلې دي هغوی کوي په پاکستان کې، او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز دی اسلام آباد کې، اسلام آباد میشته. نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو. په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګوي چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو. دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي، هغه دوی دغه تور لګوي چې دا له افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده. نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال برید وشو په رسمل خان کې، نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ. د دین علاوه پاکستان څو وارې غوته احتجاج کړي، تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې موږ باید په افغانستان باندې برید وکړو، په افغان طالبانو باندې برید وکړو، ځکه چې هغه هر څه ټولې چې کومې سره کرښې دا غیلا راټول.
البته اشکزي خپل برید خبره نه کړې، دلته امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکړو چې هلته برید وکړو. او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره وکړه، هغوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی. اعظمي صاحب، تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
ارزوئ؟ پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دی چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې د هغې څخه هم پخوا کړي. زه فکر کوم پاکستاني چارواکي چې راځي شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر موږ باندې حملې کوي، دا یو نوه متاسفانه مسخره ټوکه ده. په خاطر دې چې دی هغه څه کړلي دي چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی وو، ټریننګونه دی ورکول، د زخمیان دی هلته دا کول. هغه ډله راغله نن حاکمه شول، په کې ځینې افراد عقدې لري د پاکستان په مقابل کې، هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي. نو
ازمه شبو مخی ستاسو خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبرې کیږي، هغه و چې پاکستان دا ډرامر دی د پرکې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته، او دوی ته چې کومه د ترګریز پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو.
خیر دی، هغه دی هغه انګلیسي کې سوې د فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان تر هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي، لیکن اساس ته چر شو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواوت.
دا یو یو ارخیدی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو دا د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې موږ باید جی ټی پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني د دوی په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نشي خرابولی. هغه که هر څه تغییر ومومي مګر دغه اړیکې نه تغییرېږي.
وبخښئ همدغه برخه کې کنه اوس ګوره د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جویچکو کې جوړ شوی و، لیکن همغه حکومت مشه په یغه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف اوس هم په ترکیه کې اوسي، پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند له لارې لاړ. او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره ښه رابط درلودل او هغه یې دې له خطر چې په کابل کې واکمن شوی نه و، نو له پاکستان سره روابط همغه سپات شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره رابط لري دا به بیا همداسې روابط وي.
هغه مجاهدینو کې داسې ډلم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکې لري لکه خپل پاکستاني چارواکي چې لري، یا د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکړو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه نور که نومان ته ولاړ شو.
نه نومان خو بده ده، لسوش ده لسوش ده.
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي، نو دا لازمه ده چې ټول طالبان اره ډل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ته رسیږي، بیا بیرته دغې سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې هم داسې قوي افراد شته لکه پخواني هغه مجاهدین تر اوسه پورې پاکستان ته ډېر زیات وفادار پاتې دي، او دا وفاداري زه فکر نه کوم چې وشکېږي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب له تاسو هم مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وي راغلی او په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام بیننده گرامی برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. سفر هیئت طالبان به پاکستان و مناسبات حکومت طالبان و پاکستان و خطنامه شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان از موضوعات عمده برنامه این هفته است. همچنان به انفجارهای مرگبار در کرمان ایران و نگرانی هایی که در مورد احتمال گسترش یافتن جنگ در شرق میانه به میان آمده هم تماس های خود داشتیم. این هفته یک هیئت با صلاحیت طالبان برای مذاکره در مورد مسائل مورد اختلاف پاکستان و حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و بعد از یک روز به قندهار برگشت. پیش از سفر درباره ای که هیئت با مقام های پاکستانی مشخصا روی چه موضوعات مذاکره خواهد کرد سخنان متفاوتی گفته می شد، اما در هر حال در رسمیات هرچه گفته شود روشن است که موضوع اساسی مورد بحث مشکلی است که تحریک طالبان پاکستان TTP با حملات رو به افزایشش بر پاکستان به وجود آورده. پاکستان پی هم ادعا میکنه و این هفته هم در آستانه سفر هیئت طالبان به پاکستان این ادعا تکرار شد که رهبران TTP در افغانستان هستند، طرح حملات در افغانستان ریخته میشه و حمله کننده ها از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اکثرا نیروهای امنیتی پاکستان مورد حمله قرار میدن. به ادعای پاکستان حکومت طالبان از این حملات جلوگیری نمیکنه و یا نمیتونه. طالبان این ادعاها را همیشه رد کرده و گفته که پاکستان باید مسئولیت به دیگران نندازه و خودش امنیت خود فراهم کنه. در این حالت به گمان غالب مسئله TTP و کنترلشان و اینکه چه کارهای در قسمت باید انجام شوه میتونه از موضوعات مهم مذاکره بوده باشه. البته موضوعات زیاد دیگه هم وجود داره که بحث و مذاکره را بینشان ایجاب میکنه. اخراج خشونتبار مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان که این سلسله ادامه داره، موضوعی است که طالبان نیاز دارن رویش بحث شود. چرا برگشت اجباری که به گفته مقام های پاکستانی شمارش تا حال از 500,000 فراتر رفته، با وجودی که کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و دیگر نهادهای بین المللی و امدادی کمک میکنن، خواهی نخواهی مشکلات زیادی را با حکومت طالبان به میان آورده. همچنان در سپین بلدک قندهار در چمن در او طرف خط از چندین هفته است که اعتراضات و تحسن و به اصطلاح مروج دوج پرلت دوام داره. صدها و هزاران تن از هفته ها به این طرف اعتراضاتشان به این خاطر دوام دادن که خلاف سابق که رفت آمد افغان ها تقریبا بدون مانع ادامه داشت، از مدت است مشروط به داشتن پاسپورت و ویزه شده که برای بسیار برآورده شدن این شرایط مقدور نیست و قطع رفت آمد افغان ها و اخلال در کاروبارشان مشکلات اقتصادی را برای باشندگان او طرف خط هم به میان آورده و به همین دلیل اعتراضات ادامه داشته. این موضوع هم در کنار مسئله اصلی میتونه از موضوعات مورد مذاکره بوده باشه. به هر حال در خبری که سخنگوی طالبان در صفحه اکس توییتر سابق در این مورد داده، موضوع بسیار عادی جلوه داده شده. به اساس خبری که ذبیح الله مجاهد نشر کرده، مذاکرات این هفته هیئت طالبان در پاکستان دور ششم سلسله مذاکرات دو جانبه است که کمیته مشترک هماهنگی افغانستان پاکستان همواره او را به طور نوبتی گاهی در پاکستان و گاهی هم در افغانستان برگزار کرده. یک دلیل تأسیس این کمیته ای بوده که اگر در امتداد خط دیورند بین دو کشور احیانا منازعات ظهور میکنه، کمیته هماهنگی او را مورد بحث قرار بده و راه حل برش پیدا کنه. سخنان ذبیح الله مجاهد به این معنی است که گویا ملا محمد شیرین هم در چارچوب کمیته هماهنگی برای بحث روی منازعات احتمالی سرحدی سفر کرده. ملا محمد شیرین ولی قندهار است که ریاست هیئت طالبان هم به پاکستان به عهده داشت. البته منظور از منازعات در کمیته هماهنگی برخوردهای سرحدی است که گاهگاه در امتداد خط دیورند رخ می‌دهد، نه منازعه در مورد خط دیورند. اما سفر هیئت طالبان ولو به هر عنوانی که مقام‌های طالبان یاد کنند، در رابطه با مشکلات فعلی طالبان و پاکستان صورت گرفت که فراتر از برخوردهای احتمالی امتداد خط است. البته سخنگوی طالبان را گفت که مشکلات ترانزیت و تجارت و موضوع اخراج مهاجرین هم از موضوعات مورد بحث بوده. یکی از سوال‌هایی که در رابطه با سفر هیئت طالبان مطرح می‌شد این بود که اینطور یک سفر سیاسی و حساس چطور به ریاست یک والی که این موضوعات در ساحه کارش نیست صورت میگیره؟ پاسخی که بیشتر ناظران میدادنی بود که صلاحیت اصلی در اینطور امور مهم به دست رهبری طالبان در قندهار است و ملا شیرین والی حکومت طالبان در قندهار از نزدیکترین اشخاص به هبت الله رهبر طالبان است. ضمناً ملا شیرین به گفته ناظران با تی تی پی هم سابقه شناخت و تماس زیاد داشته. سخنگوی طالبان اما به این سوال که چطور یک والی در مورد مناسبات اساس دو کشور مذاکره میکنه، غیر مستقیم به شکل دیگه جواب داد. در خبری که سخنگوی طالبان به نشر رسانده، از ملا شیرین به حیث معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع و والی سرپرست قندهار یاد شده، یعنی به اساس عبارت کار اصلیش معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع است، اما در عین حال والی سرپرست قندهار هم است. به هر حال هیئت طالبان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان مذاکره کرده که در مذاکرات نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف دورانی هم حاضر بود. در اخبار مربوط به مذاکرات هیئت، جانب پاکستان و همچنان طالبان از کدام توافق و دستاورد مهم یاد نکردند. صرف گفته شده که روی این موضوعات مذاکره شد و روی فلان موضوعات تأکید شد. از کدام توافق حداقل تا لحظه که برنامه تهیه شده خبر داده نشده. البته موضوع مناسبات طالبان افغانستان و تی تی پی همونطوری که در برنامه های قبلی روز هفتم هم یاد شده یک مسئله مهم است. رشته های پیچیده مذهبی و فرهنگی که تی تی پی و طالبان افغانستان و حتی تی تی پی و باشندگان محله در امتداد خط دیورند پیوند میته، کار طالبان در این قسمت مشکل ساخته که از فعالیت های تی تی پی جلوگیری کامل کنند و شاید هم طالبان ای آرزو را نداشته باشند که به خاطر فشار پاکستان به همسنگران سابق خود پا بگذارم. روی ایتور یک موضوع مهم مذاکره کننده طالبان ولو هر قدر با صلاحیت و نزدیک به رهبر طالبان باشه نمیتونه با آسانی با پاکستان به توافق برسه، بخصوص که طالبان در جریان ماهای گذشته زیاد به اسلام آباد وعده دادن که کسی را اجازه فعالیت علیه پاکستان نمیتن، اما بعد باز هم به ادعای مقامات پاکستانی حملات تی تی پی از افغانستان به پاکستان ادامه یافته. از او خاطر جانب پاکستان دیگه تنها با وعده ها قناعت نخواهد کرد. جالبی که حکومت پاکستان خودش هم در طول سالها هر باری که موضوع حمایت پاکستان از طالبان مطرح میشد وعده میداد که طرفدار صلح است، اما در عمل هیچ تغییری در روش مقامات پاکستانی و پاکستان به طور مجموع رخ نمیداد. از طرف دیگر در رابطه با پاکستان مقام‌های مختلف طالبان اظهارات مختلف میکنند که نبود یک وحدت نظر در قسمت بین طالبان نشان میده. وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب در یک بیانیه که گزارش فعالیت‌های وزارت دو بیان شد گفته که در تمام حملاتی که در افغانستان به مساجد، خانقاها، علمای دینی و به اجتماعات مردم رخ داده به درجه دوم یعنی بعد از تاجیکستان اتباعی پاکستان نقش داشته و گفت که زیادتر از 20 پاکستانی در نتیجه عملیات نظامی توسط نیروهای طالبان کشته شدن و صدها تن زنده گرفته شدن.
افغانستان کم بریدونه پا مساجد و خانقا و دینی و علمای کرام و او دولسی و گروپ اجتماعان تسلسل تو حقوق طول کی در بحرانی اتباع و زنگری توگه در تاجیکستان و در اتباع و فخرکار اکسلسل لزبون تاجیکستانی اتباع زمور در امنیتی دواغون در عملیات بپایل کوجنسیوی او سلبون نوریه لزبون نوریه جوندین ورسیوی همدار عراض پر دوهم درجه دی در زیاد بریدون پر تنظیم کی پاکستانی اتباع شکیل بود لشور زیاد پاکستانی و کریزنو در امنیتی دواغون پر عملیات کوجنسیوی او سلبون نوریه جوندین ورسیوی.
ملا یعقوب گفت که از کشورهایی که عناصر شریر یعنی اشرار از طریقشان داخل افغانستان میشن جدن تقاضا میکنیم که از داخل شدن ای عناصر شریر به افغانستان جلوگیری کنن، یعنی در مقابل ادعای پاکستان ادعای مشابه از طرف وزیر دفاع طالبان عنوان میشه و این گفته ها همی هفته که هیئتی از قندهار راهی پاکستان بود بیان شد. همزمان بودن اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد با سفر هیئت طالبان نشان میده که رسیدن به توافق کامل و عملی بین پاکستان و طالبان در مورد جلوگیری از فعالیت های تی تی پی اگر اتر توافق صورت بگیره و حاصل شده زیاد آسان نخواهد بود. مسافرت هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت گرفته که قرار است در روزهای نزدیک مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان به افغانستان سفر کنم. فضل الرحمن شخص نسبتاً با نفوذی در پاکستان است که هم با طالبان افغانستان از سالها روابط نزدیک داشته و هم حزبش شامل دولت پاکستان است و مثل تی تی پی در ضدیت با دولت پاکستان قرار ندارد. فضل الرحمن در یک مصاحبه که رادیو آزادی او را به نشر سپرده گفت که تایید وزارت خارجه پاکستان درباره سفرش به افغانستان به دست آورده و ضمن مقامات پاکستانی او را از موقف رسمی پاکستان در رابطه با طالبان و مسائل مربوط آگاه ساختند. به این ترتیب سفر فضل الرحمن به افغانستان میتونه به عنوان یک سفر رسمی هم پنداشته شود. مولانا فضل الرحمن با ذکر کلمات ستایش‌آمیز از طالبان در این مصاحبه گفت که خودش باید قبلاً به خاطر دادن تبریکی به طالبان به افغانستان سفر میکرد، اما به خاطر مصلحت‌هایی که کشورها دارن و به خاطر که نمیخواست به طالبان گفته شود که ما هم با شما دخیل هستیم از احتیاط کار گرفت.
ده وادونو خپل ضرورتونه خپل مصلحتونه وی من دست اقدام نکاو چه منگاهی که خپل خواهش خو پرکو خو دچا دیو بل بلک معاملات اوی که دا تاثر ورکول فیداری منگ هم تاثر پا دی معاملاتو که دخیلیو نو منگ پرا خواهش خوش دیو پا آزاده سرا چه کمی آزاده دی پا روی جنگ کاو او پا مکمل آزاده سرا دی خپل افغانستان دی استقلال او دی استحکام دی پارا لار همواره کی لار برابره کی زمینه همواره کی نو پده حواله سرمون یقینا بداوست سفر به احتیاط کرد.
از این گفتار فضل الرحمن با آسانی ای برداشت شده میتونه که پاکستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نمیخواسته که کار کنه که معلوم شود در مسائل طالبان دخیل بوده. سفر علنی رئیس استخبارات وقت پاکستان در روزهای اول روی کار شدن دوباره طالبان که این سفر و شیوه برخورد رئیس آیسای وقت سر و صدای زیادی برانگیخت شاید یک اشتباه سیاسی پاکستان بوده باشه. مولانا فضل الرحمن در مصاحبه که رادیو آزادی به نشر سپرد درباره نتایج سفر قریب الوقوعش به افغانستان خوشبینی مشخص نشان نداد و گفت که نتیجه مثبت مربوط به ایست که دو طرف واقعا چقدر اراده برای حل مشکلات دارند. روز جمعه گذشته بعد از اینکه پروگرام قبلی روز هفتم تهیه شود شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را در مورد افغانستان که ماها برش مقدمه چینی شده بود تصویب کرد. از نظر تهیه کنندگان مسوده قطعنامه ژاپن و امارات متحده عربی قطعنامه به هدف تعامل هماهنگ جهانی درباره افغانستان و ایجاد نقشه را برای بیرون کشیدن افغانستان از انزوای فعلی تنظیم شده. در شورای امنیت ملل متحد که 15 عضو داره، 5 عضو دائمی و 10 عضو نوبتی، 13 کشور به قطعنامه رأی مثبت دادن، اما چین و روسیه از دادن رأی امتناع ورزیدن، یعنی رأیشان ممتنع بود. این دو کشور هر دو عضو دائمی شورای امنیت هستند. اگر رأی منفی میدادن، رأی منفیشان معنای ویتو را می داشت و قطعنامه رد میشد. این کار نکردن، اما رأی مثبت هم ندادن. شاید امی واقعیت نکته های را در مورد سطح هماهنگی که این قطعنامه خواستارش است تا اندازه بیان کنم. به این معنا که در مورد افغانستان بین اعضای شورای امنیت نه هماهنگی کامل وجود دارد و نه هم مخالفت به او اندازه است که کارشکنی صورت بگیرد، چیزی در وسط. ولی در هر حال حفظ هماهنگی برای همیشه بین اعضایی که در بسیار موارد با هم اختلاف نظر دارند کار آسانی نیست. دلیل نارضایتی روسیه و چین او بخشی از قطعنامه بود که به سرمنشی ملل متحد توصیه میکنه که یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین کنه. نماینده چین بعد از رایگیری گفت که در تعیین نماینده خاص باید هم نگرانی ها در نظر باشه و هم به دیدگاه های مطرح در افغانستان احترام گذاشته شوه. دیگه دیدگاه های مطرح معنای مشخص نداره و هر جانبی میتونه کلمات مطابق با خواسته سیاسی خود تعبیر کنه. طور مثال طالبان ادعا دارن که رفتن دختران در مکتب در شرایط موجود با ارزش های فرهنگی مردم سازگاری نداره، ادعایی که در نادرست بودنش تردیدی نیست، ولی به ادعای طالبان همین طرز تفکر یک دیدگاه مطرح است. نماینده چین همچنان گفت که مواد قطعنامه به طالبان تحمیل شده نمیتونه. سخنان نماینده روسیه در شورای امنیت ملل متحد هم تقریبا به همین شکل بود. او گفت که تاریخ افغانستان گواه است که آرزوی رقصاندن به ساز دیگران در افغانستان نتیجه نمیده. نماینده های چین و روسیه هر دو تاکید داشتند که در تعیین نماینده خاص از دقت زیاد کار گرفته شود و با طالبان هم در قسمت مشوره شود. به این ترتیب روسیه و چین با مفکوره تعیین نماینده خاص از طرف سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان مخالفت ندارند، اما در مورد شیوه تقرر و ای که چگونه یک شخص باید تعیین شود ملاحظاتی داشتند و همین موضوع شاید توجیه کرده بتانه که چرا این دو عضو شورای امنیت از یک طرف از دادن رأی خودداری کردن و از طرف دیگه با ندادن رأی منفی قطعنامه را ویتو نکردن و به اصطلاح نکشتن. اما طالبان در مورد تعیین نماینده خاص روی شیوه تعیین نماینده گپ نمیزنن. اونا اصلا مفکوره وجود یک نماینده ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری میدارن و ادعا دارن که اداره یونما که دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان است کافی است. شاید دلیل عمده مخالفت طالبان با تقرر نماینده خاص ملل متحد ای باشه که فکر میکنن در صورت وجود ایتور یک مرجع طالبان زیر فشار خواهد بودن که شرایط مشروعیت حکومت خورده برآورده بسازن. از طرف دیگه اگر موضوع را کوشش کنیم که عمیق تر ببینیم، وقتی نقش ملل متحد در امور افغانستان از طریق نماینده خاص سرمنشی بیشتر میشه، تا یک حد میتونه به معنای کاهش یافتن نقش کشورهای منطقه باشه. کشورهای چون چین و روسیه شاید به خاطر موقعیت جغرافیایی افغانستان که در نزدیکیشان است نقش برجسته‌تره در مقایسه با جهان غرب در مورد افغانستان برای خود توقع داشته باشند. شورای امنیت ملل متحد در ظرف 2 سال چندین قطعنامه را در مورد افغانستان تصویب کرده، اما برای رسیدن به توافق روی اتر قطعنامه ای که موقف گیری شورای امنیت در برابر افغانستان و حکومت طالبان تثبیت کنه، کار در قسمت اصلا از ماه مارچ گذشته آغاز شد. در وقت شورای امنیت با صدور قطعنامه از سرمنشی ملل متحد خواست که گزارش مستقلی در مورد افغانستان تهیه کنه و به شورای امنیت سپاره. با اساس او تصمیم سرمنشی ملل متحد فریدون سنرال اوغلی را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه هم وظیفه اجرا کرده موظف به تهیه همطور یک گزارش ساخت. اوغلی بعد از مسافرت ها و مذاکره با جوانب مختلف گزارش خود را تهیه کرد و ماه دسامبر گذشته، یعنی یک ماه پیش، این گزارش به شورای امنیت سپرده شد. شورای امنیت بعد از او جوانب مختلف از جمله شماره زنان افغانستان دعوت کرد که اونا هم نظرات خود ارائه کنند و بعد قطعنامه به اساس گزارش فریدون اوغلو و نظریات دیگرا آماده شد. اما اینطور نیست که قطعنامه به اصطلاح خط به خط از او گزارش گرفته شده باشد. طور مثال گزارش پیشنهاد کرده بود که یک گروه کوچک تماس از جمله نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در ماه می در قطر جلسه داشتن برگزیده شوند. از یک نظر تهداب یک موقف هماهنگ اعضا دمو جلسه در قطر گذاشته شد، اما همین بخش مربوط به گروه کوچک تماس در قطعنامه حفظ شده. در مدتی که قطعنامه مورد بحث بود مسوده یا پیشنویس ارائه می شد، اما بعضی از اعضا روی بعضی نکته ها انتقادهای می داشتن و با توجه به او نظرات پیشنویس دیگه تهیه می شد، تا ای که پیشنویس چهارم بالاخره روز جمعه گذشته تصویب شد. خب هر باری که مسوده به خاطر رعایت خواسته های اعضای مختلف با طرز دیده های مختلف تغییر می کنه، معنایش این است که لحن قطعنامه به شکل تغییر می کنه که نوع مصالحه باشه، با اصطلاح نسیخ بسوزه نه کباب. با این ترتیب واضح است که پیشنویس آخری از نکته های قاطع و از مشخصگویی و صراحت لحجه اکثرا به بهره می باشد. طور مثال در رابطه با تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان، یک تعدادی از اعضا می گفتند که در تعیین نماینده نظر زنان هم حتما گرفته شود و تعداد دیگر به این نظر نبودند. بالاخره توافق مصالحتی روی این شد که گفته شود که نماینده که تعیین میشه در امور حقوق بشر و حقوق زنان بسیار وارد باشه. اما طور یک لحن و روحیه تقریبا در تمام قطعنامه دیده میشه. در این قطعنامه خواسته های صورت گرفته اما نه مستقیم، خواسته ها یک به دیگر مشروط دانسته نشده. طور مثال برای اقدامات پیشنهادی شرط گذاشته نشده که حتما باید مکاتب دختران باز ساخته شود. ضرب الاجل یا تعیین وقت و مهلت هم در این قطعنامه دیده نمیشه، اما البته گفته شده که سرمنشی ملل متحد در ظرف 60 روز آینده نتیجه مشورها و کوشش‌های خود به شورای امنیت گزارش بده. به این ترتیب در رابطه با محتوای قطعنامه شاید هر کدام از جوانب روی عمو بخشای تاکید کنند که او را با خواسته های خود سازگار میبینند. طالبان طور مثال از او بخشای قطعنامه که خواهان تعامل با طالبان است راضی هستند. تاکید امریکا بیشتر به این است که تعامل با طالبان و ادغام افغانستان در جامعه بین المللی به شکل مربوط به ای دانسته شده که طالبان تعهدات بین المللی خود به جا بیارند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا متو میلر روز چهارشنبه موقف امریکا را تکرار کرد و گفت که ادغام افغانستان با جامعه بین المللی در صورت ممکن است که به اساس مکلفیت‌های بین المللی خود افغانستان عمل کنه. اما البته طالبان اینطور ارتباطی را در متن قطعنامه نخواهد ببینند یا نخواهند که ببینند. غیر از او هم سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ضمن تایید بخش تعامل در قطعنامه گفت که حکومت طالبان به اساس ارزش‌های دینی که تغییر نمی‌کنه و به اساس ارزش‌های فرهنگی و ملی خود عمل می‌کنه، یعنی محتویات قطعنامه تأثیر نداره و البته طالبان هر چیزی را که به میلشان بود امور سازگار با ارزش‌های دینی و فرهنگی و ملی می‌دانند. به هر صورت بایی که در رابطه با قطعنامه از نقشه راه یادآوری میشه، اما متن قطعنامه مسیر روشنی را مشخص نمی‌سازد. روحیه عمومی قطعنامه‌ای است که بدون تعامل با افغانستان راه عملی دیگه وجود ندارد. طالبان باید مکلفت‌های بین المللی خود به جا بیارن و باید در این تعامل هماهنگی وجود داشته باشد. شاید منظوری باشه که اطور نشه که یک کشور به تنهایی و بدون وجود یک اجماع اعلام کنه که رژیم طالبان را به رسمیت میشناسه. فشرده اگر بگوییم در قطعنامه به دوام کار اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یونما تاکید شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که یک نماینده خاص با تجربه و وارد به موضوعات در مورد افغانستان پس از مشوره های وسیع تعیین کنه و همچنان ترتیبات نشست بعدی نماینده های خاص در مورد افغانستان که نخستین اجتماع می گذشته در قطر بود فراهم بسازم. امکان دارد در اون نشست تصمیم های مهمی گرفته شود. از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که نتایج فعالیت های خود تا دو ماه دیگه یعنی 60 روز به اطلاع شورای امنیت ملل متحد برسانم. قطعنامه در جستجوی ای است که کشورها در چگونگی برخورد و تعامل با طالبان هماهنگی داشته باشند. اما این نگرانی و بیم هم با تأسف دور از تصور نیست که مبادا صدور این قطعنامه و دور رأی ممتنع آغاز بر کاهش و حتی پایان هماهنگی باشه. خب ضرور نیست که قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد به اساس شماره صدورش باید داشته باشیم، اما امکان داره که در هفته ها و ماه های آینده زیاد از این قطعنامه با شمارش یاد شوه. پس بد نخواهد بود که به یاد ما باشه که این قطعنامه قطعنامه 2721 شورای امنیت ملل متحد است. این هفته در کرمان ایران دو انفجار بسیار خونین رخ داد که در حدود 100 تن در نتیجه جانهای خود از دست دادن. در جمله کشته شده ها 12 افغان که 7 تنشان زنان هستند هم شامل هستند. انفجارها در مراسمی رخ داد که تعداد زیادی در او مراسم به خاطر بزرگداشت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تجمع کرده بودند. قاسم سلیمانی که در استسیای آمریکا قرار داشت 4 سال پیش زمانی که قماندان سپاه قدس ایران بود در نتیجه حملات راکت‌های تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در بغداد کشته شد. گروه داعش مسئولیت انفجار و کشتار این هفته کرمان به عهده گرفت. وزیر داخلی ایران بعد از این انفجارهای خونین از احتمال مسدود ساختن سرحدات ایران با پاکستان و افغانستان خبر داد. دیج منظور از مسدود شدن بندرها یا گذرگاه‌ها نیست، چیزی مثل ساختن دیوار یا گذاشتن سیم خاردار در امتداد سرحد است یا کارهای از همین قبیل. در حال با توجه به اوضاع حساس منطقه، همسایه بودن افغانستان و طرز دید طالبان، ناممکن نیست که به شکلی از اشکال نام طالبان یا افغانستان هم در رابطه با عاملین حوادث در ذهن بیاید. طور مثال ای که افراد داعش اگر دخیل بودن از کدام طریق وارد ایران شدن. هر گونه حدس و گمان و یا احتمالا مدارک و شواهد اگر پیدا شود یقینا وضع ناگوار افغانهای مهاجر در ایران ناگوارتر خواهد ساخت. 12 تن افغان در جمله کشته شده های کرمان به این معناست که زیادتر از 10% قربانی ها افغان بودن. مبادا در حوادث بعد از انفجارهای کرمان هم افغان ها زیانمند شوند. حادثه کرمان واقعا دلخراش بود و تعداد زیاد افراد ملکی و بیگناه در این حادثات جانهای خود از دست دادند. سخنگوی طالبان با یکی دو جمله مختصر حوادث خونبار کرمان نکوهش کرد، اما توجه بسیاری از رسانه ها را این نکته جلب کرد که در نکوهشی که سخنگوی طالبان بیان کرد حملات کرمان حملات تروریستی خوانده نشد. معمولا کشتار افراد ملکی به مقصد اهداف سیاسی حملات تروریستی خوانده میشه و ضمناً طالبان معمولا قربانیان ملکی را به حیث شهید یاد میکنن. در اینجا اما این کلمه هم به کار نرفته. در این زمان این هفته معاون حماس صالح العاروری در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین به آپارتمان در جنوب بیروت که آروری در وجه بسر می برد به قتل رسید. این شخص با حزب الله لبنان که روابط نزدیکی با ایران داره ارتباطات محکم داشت. روزهای پیشتر از او سید رضی موسوی از بانفوذترین افسران نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شد. و همچنان بعضی حوادث مشابه دیگر ای نگرانی را به میان آورده که مبادا دامنه جنگ در غزه در دیگر نقاط مثلا لبنان، یمن و حتی ایران کشانیده شود. تا هفت روز دیگه که با برنامه بعدی روز هفتم در خدمت خود باشیم، با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.